په افغانستان کې سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. اشرف غني پرون د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت په مهال دا څرګندونې وکړې. خولم لخ پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولسکرنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. محمد اشرف غنی چې تیر شپه د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د سیشن بی د ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملی اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ ځالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بی پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد نبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر دې غونډې د حملې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې شپېتو او د ټپیانو نږدې سلو ته رسېږي. د حملې مسؤلیت تم تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. عبدالله عبدالله چې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، د فرانسې له خبري اژانس سره د یو لړ مرکو په ترڅ کې د افغانستان د یو لړ نورو مهمو مسایلو تر څنګ په دې هیواد کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل لیدلوری بیان کړی. عبدالله وایي د سولې د خبرو د نتیجې په اړه له مخکې قضاوت نه کوي، خو د تجربې له مخې کولی شي وایي طالبانو تر اوسه هیڅ یوه نښه نه ده ښودلې چې غواړي چې ګواکې غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په جدي خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم پرلپسې درې ورځې خبرې کړي او وروسته یې هیله څرګنده کړه چې د سولې یو موافقه به په روان پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. عبدالله په دې اړه شک څرګند کړی او وویل چې دا به ورته د حیرانتیا وړ وي چې که دا کار وشي، او زیاته کړه چې په یقین ویلی شي چې د افغانستان ټول وګړي به هرکلی وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لوی لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بیرته پرانستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په ابازک سیمه کې د سیشن بی ناوخته د ملي امنیت د سفر یو قطعې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول پرون د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. لبلی خواد لوګر د امنی قمندان ویان شاهپور احمد زئی وایي دغه عملیات له کابل ورغلی سفر یو قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کېږي په یاد سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړل. د یاد کېږي په وینا چې هلته دشمن ته درانه مرجوب لپاره دغه عملیاتو کې اوخته او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادعا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوخته. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نه مو هم تایید کړې ده.
اعتراض کوونکو وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان دي یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ کار یې کاوه. خبرونه له ازادي راډیو اوري سیمه ایز او نړیوال خبرونه به هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1979 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یوه تاریخي غلطه پریکړه وه. په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 1.5 کلیزې د لمانځلو سره سم چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1979 میلادي کال کې افغانستان ته داخل شوي وو په 1990 کال بیرته له دې هېواده ووتل. د شوروي اتحاد د اشغال په دې 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر و مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهانې په دې هېواد کې روانه جګړه هم د همدې اشغال میراث بولي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشې شوی دی. د ایران نیمه دولتي ایسنا خبري آژانس پرون چهارشنبې خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغه د خوشې کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ایران د قانون له مخې یو بندي لږ تر لږه د خپل نیمایي قید له تېرولو وروسته په مشروط ډول له زندانه خوشې کېدای شي. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي او د بشر د حقوقو له مدافع فعال شیرین عبادی سره د بشري حقونو یو مدافع ډله چې اوس منل شوې په ګډه ان تاسیس کړې وه. نوموړی په 2011 کال کې نیول شوی وروسته د نظام پر ضد تبلیغ او د یوې غیر قانوني ډلې د جوړولو په ګډون پر ځینو مواردو تورن او په 14 کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وای په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. می له غونډې وروسته وویل چې دا به د روانې اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړه شي چې د بریکسیت په سرمشري ځکه چې اروپایي ټولنې د لندن له اروپایي ټولنې د لندن د وتلو معامله نهایه کوي ګډون وکړي. ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران به روانه یک شنبې په سرمشري ځکه کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل ک دا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل د خبرونې ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې خو یوه لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تیره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د هغو کسانو د عیادت پر مهال دا خبرې وکړې چې د سې شنبې د ورځې په حمله کې ټپیان شوي دي. دغه حمله چې د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوې د بشري حقونو د ډلو اندېښنې هم پارولې دي. په دې حمله کې د دینی عالمانو غونډه په نښه شوې وه. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي. محمد اشرف غنی تیره شپه په کابل کې د سې شنبې ورځې حمله د هغو کسانو کارو بله چې د ده په خبره د لومړي وار لپاره یې افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی. خو ولسمشر محمد اشرف غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکې حملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي.
د افغانستان دښمنان ایموږ ټول اخلاقي شرعي او افغاني حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې جوړښت باندې ایموږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پرېښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پروني حملې او فاجعې مسئول دی. طالبان یواز د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسئولیت څخه نسی ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
که څه هم ظاهرا د ولسمشر اشاره وسلولو طالبانو ته وچی ګواکې په کابل کې د وروستۍ چاودنې عاملان دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. د د کابل په اورانوس هوټل کې د سه شنبه پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل سوي محفل په پیل کې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د چاپیانو تقریبا سلو ته رسیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د وژل سو کسانو شمیر شایي بدل سي ځکه د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وروستیو پیښو ته په کتو د جګړې له شکیلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
ټولو هغو کسان نه یا له هغو ډلو نه چې هغه د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي له هغوی نه غوښتنه کوو چې په ملکي خلکو باندې رحم وکړي او ملکي خلک ونه وژني او په هغو ځایونو کې بریدونه ونه کړي چېرته چې د ملکي خلکو ګڼه ګوڼې او چېرته چې مذهبي غونډې او چېرته چې هغه غونډې چې هغه هیڅ نوه نظامي اړخ نه لري نو په دغسې ځایونو کې بریدونه کول دا کاملا د نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. موږ له وسلوالو ډلو همدارنګه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د ملکي خلکو د ژوند په ساتنو کې هر څومره چې وسه او توانې هغومره هڅه وکړي.
د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې د سه شنبې ورځې چاودنه غندلې ده. دا چاودنه په داس حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښوولې چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې شایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې خونړۍ حملې او ورسره د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته چې له دې ډلې 270 ملکیان وژل سوي او تر 500 ډېر نور ټپیان سوي دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن دې ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې د امریکا او پاکستان چې دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي د مشرانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغېز وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان په دې وروستیو څو ورځو کې پر یو بل لفظي حملې زیاتې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان ته نور په سلګونو میلیون ډالر ځکه نه ورکوي چې هیواد متحدو ایالاتونو لپاره هیڅ نه دی کړی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دومره قرباني چې پاکستان د امریکا په مشرۍ ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورکړي بل هیڅ یو متحد نه دا ورکړي. تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. وړاندې د ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم په افغانستان کې د سولې او د وروستۍ حملې په موضوع کې تمکیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په ورځ حمله او د سولې هڅو ته پام کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چار وزارت له قوله لیکلي چې حمله کوونکي د سې شنبې په ورځ ځان د دینی عالمانو تر غونډې ورساوه او په ځان پورې تړلې بمونه یې وچاودل. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شول. د کورنیو چار وزارت وایي جدي تحقیق دوام لري چې څرګنده سي کومې ډلې د دې پیښې تر شا لاس درلود. طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو سربیره په افغانستان کې جګړه دوام لري او طالبانو په تیرو څو اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې خپرې کړې چې وایي هیله لري طالبان او نور افغانان به د ولسمشري انتخابات د سولې توافق ته رسیدو لپاره د یو ضرب الاجل په توګه وټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د سې شنبې د ورځې د حملې ډیری